یو ورځ چې مین وون په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورېد. آواز له لرې ځایه راتلو، خو اثرناک و، او د مین وون د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وون د باندې وکتل. په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وون خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وون وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم. دا بدله ماته بولي. د مین وون جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل، زما باداری، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري. له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وون زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ سهي کېده. مین وون تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین وون په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې، د مین وون رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخت پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دی پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاوه. طبیب مین وون ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغ نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مین وون ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسې لور ناروغي ما ته معلومه ده. هغه مینه ده، که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وون پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومېږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې، او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مین وون کوټې دروازې ته ورغله. هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه تر اوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مین وون د کوټې د ور شاته ودرول شو، او هلته نوکرې د سندرې ورته وویل. نوکره د مین وون کوټې ته ننوته، او کب نیونکي د ور شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وون چې سندره واورېده، سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی، په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مین وون د فنر غونډې چټکا لکټه را پاتې ده. جامې واغوستلې، ویښتانې کومس کړل، سینګاری وکړ، او دا هر څه دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مین وونګ ښکلې خاپېرې جوړه شوه، او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مین وونګ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پېغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترومچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلایې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو خاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مین وونګ ښکلا یووړ، او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مین وونګ چې د سندرمار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه، او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همدې مینه شوی وم. دی خو مازې معمولي کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه، او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مین وونګ خندا یې اورېده، او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراک یې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو، او آخر د بلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونجې یې کړه، راټولې کړه، د خیخې غوندې یې کړه، او له سینې یې بوټه راووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د دغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو، او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښې غمی وموند. غمه یې راواخیست، واهیړاو راواهیړاو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمه یې کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې، خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیږو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه، او نواب خپلې لور مین وونګ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی، خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملا. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مین وونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه را چلېدله. مین وونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري، او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مین وونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ورياده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بېرحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدل. همدا یو څاڅکې بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویلی شو، په بړاس بدل شو، او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. حالا بیا مین وونګ د کب نیونکي سندره د ورستی سل په مخه د سیل له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوږ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینوږ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه، خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکې سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
ځوان شاعر خپلواک دریس کم شعر لیکي خو ښه یې لیکي. زموږ همکار فریبا ظاهر یو شعر دکلمه کړی، هیله ده خوښ مو شي.
ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، د ګل مخی یار خوسا لپکې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تللې دي زندگی خوره وره لپکې وړمه. د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکې وړمه. د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، لمر سپوږمۍ وړمه ډېوه لپکې وړمه. هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکی وړمه. یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یوه لویه فلسفه لپکی وړمه. له یوه آسمانه بل آسمان ته تللې دي زندگی خوره وره لپکې وړمه.
شاعران څنګه کولای شي سمبولونه ایجاد کړي؟ سمبولونه له لویه سره په څو ډلو ویشل شوي دي؟ دا پوښتنې په نننی ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم.
د سمبولونو به طبعا ډولونه هم لري، په دې باندې به باسونه سوي، هم دلته هم په غرب کې سوي. یو څه د ډولونو په حیثیت هم ډاکټر صاحب راته وایست.
سمبولونه ګڼ اقسام لري او په څو څو ډوله طبقه بندي شوي دي. یو طبقه بندي دا د مشهور طبقه بندي دی، اریک فروم په نوم یو سمبولیست او یو نقاد، هغه طبقه بندي کړې دي په درې یا څلور ډولونو دي. هغه دی چې اول متعارف یا قراردادي سمبولونه دي چې کانوینشنل سمبولز ورته وایي. دا سمبولونه داسې دي چې د اول څخه موږ تاسې ټولو قرارداد ورباندې کړی چې دې ته به ګیلاس وایو، دې ته به میز وایو، دې ته به قلم وایو، دې ته به پیاله وایو. دا قلم پیاله میز کلمه دا په خپله سمبولونه دي. ټول قرارداد ور باندې کړي او دا قرارداد سیمبولونه خپل ژبه ټول سیمبولي کړي. اول سیمبولونه دغه دي چې متعارف یا قراردادي وي. بل ډول تصادفي یا اکسیډنټل سیمبولونه دي. دغه سیمبولونه دي چې مثلا په تصادفي ډول د انسان په ذهن کې جوړیږي، لکه د په یو خار کې چې یوه بده پیښه شوې وي، ډېره غمجنه او بده پیښه شوې وي، بیا د یو شاعر په ذهن کې یا د یو لیکوال په ذهن کې دغه خار د بده یا د بدمرغۍ یا د بدې پیښې لپاره سیمبول وي. کله چې دا یو دوي مطلب یې ورنه هماغه بده پیښه بیا بله بدمرغۍ وي. بل سیمبولونه یونیورسل یا عمومي سیمبولونه دي. هغه د سیمبولونه دي چې مثلا موږ د یوې پدیدې د ځانګړنو او د خصوصیاتو نه د هغه مدلول ته رسیږو. مثلا موږ او تاسو اور وینو چې د سوزوونکی دی، متغیر حالت لري، سرکش دی، بیرته مري او حرارت ورکوونکی دی، ګټې هم لري، زیانونه هم لري. اوس چې کله موږ او تاسو په یو متن کې د اور د کلمې سره مخامخ شو او په سیمبولي کې بڼه اخلو، دغه ټول حالتونه ورسره راځي. دا یونیورسل سیمبولونه دي. همدارکم په ادبي فرهنګنامه کې په یو بل ډول لم طبقه بندي شوي دي چې څلور ډولونه دي. یو دلالتګر یا سیګنیفیکنټ سیمبولونه دي. دا په علمي یا ساینسي کتابونو کې ډېر زیات په کاریږي چې په ځینو مشخصو شیانو دلالت کوي، لکه ایچ دو او چې په اوبو باندې دلالت کوي. بل استعاري سیمبولونه دي یا میټافوریک. دا سیمبولونه د دلالتګر سیمبولونو یا د اول قسم سیمبولونو غوندې دي، خو ځان سره یو طبیعي صورت هم لري. طبیعي صورت په دې معنی ده چې لکه مثلا موږ چې ګیدړ او زمری یو د هوښیارۍ دپاره او بل د شجاعت دپاره سیمبول کړي دي، دوی یو خارجي صورت هم لري او په زړورتیا او په هوښیارۍ باندې دلالت کوي. کله په ځینې متن کې چې استعمال شي، ځینې تلمیحي سیمبولونه دي، کومیموریټیو سیمبولونه چې ورته وایي، هغه سیمبولونه دي چې کله چې موږ کیسه یا تلمیح یا یوه تاریخي پېښه بیان کړو، موږ ته ورسره هماغه تاریخي پېښه را یاد شي. لکه د درویش دراني یو بیت دی چې مقام یې په سر باندې د صلیب دی، دا سړی ورش ته څومره ور قریب دی. دا د صلیب سیمبول. یا هر یو حسین له دې یثرب کربلا ته تللی، هر مسیحا له دې وطن دار ته کډه وکړه. دلته د کربلا، یثرب او مسیحا او دار دغه سیمبولونه دي چې موږ ته یوه لویه تاریخي حادثه را یادوي. بل مقدس سیمبولونه دي چې هغه په ځینو دینی او سطحي متونو کې کارول کېږي، چې په مختلف اسطورو او په دینی متونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. دغه څلور ډوله سیمبولونه چې مخکې مو ذکر کړل، دا په فرهنګي او یا ټولنیزه زمینه لري، خو دا خپل ادبي سیمبولونه نه دي. ادبي سیمبولونه داسې وي چې په ابدایي شکل یو شاعر په نوي مبتکر شکل د خپل کلام په متن کې ایجادوي، خو خپل دغه سیمبول د همدې شعر په متن کې ژوندی وي. که د شعر نه وباسو، د بیرته سیمبول نه شو ورته ویلی. مثلا زه به یا کېدای شي د دې سیمبول په شاوخوا کې نور ځینې دینی یا ساتري دلالتګر او استعاري سیمبولونه هم رایوځوي، خو هغه اصلي سیمبول چې وي هغه د په دغو کټګوریو کې نه وي. شاعر نوی ایجاد کړی وي او د متن په داخل کې ژوندی وي. کله چې د متن نه وباسو، بیا هغه سیمبولونه لري. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې آزاد شعر د درې سوالیې په نامه وایي: ما د بیلتون د شپې پر لویه دښته د عشق او درد سندرې وکرلې، د کروندې ته مې د ستورو له کوچنیو چینو او د سپوږمۍ له ښایستو کې ډنډې د نور ویاله راوسته، د عشق او درد د شنو سندرو فصل پوخ شو، د زرو په شان وځلېده. زه خپلې ګرانې معشوقې ته وایم: له سره سالونه د زولۍ جوړوه، چې د پخو سندرو د طلایي وږو ګډې درکوم. دا شعر تر پایه رسیږي او بیا شاعر پکې پوښتنه کوي چې زه په ډالۍ کې یوه مسته ترانه ورکوم، که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. په دې شعر کې شاعر درې پوښتنې کړي دي شعر په پای کې، چې یو پوښتنه دا ده چې که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. د شعر په متن کې چې کله موږ ګورو، دا د زه ځواب هم پکې شته، د ځینو قرینو د مخې چې شاعر خپل ځان ښیي، او د بنګړېواله ځواب هم پکې شته چې هغه سهار ښیي چې د لمر د وړانګو د نور د بنګړې نه ډکه بخسای په سر دی، هغه د لمر دپاره قرینه شوي. خو د معشوقې کلمه پکې ورکه ده چې دا د څه شي دپاره سیمبول، د دې دپاره هېڅ قرینه نشته. اوس که دا د معشوقې کلمه موږ تعبیروو، خپل ادبی سمبول په کلمه کې وي. کده شي شاعر خپل هیله یادوي، کده شي وطن یادوي، کده شي ازادي یادوي، او کده شي سلو زر مطلبونه نور ورنه واخلو د لستون کې د شمیر په اندازه. خو کله چې دغه د مشروقي کلمه د دې شعر د متن نو وسو بیا بیرته عادي مشروقه ده په یو مدلول باندې دلالت کوي. مګر کله چې دې شعر ته په دې موقعیت کې بیرته دغه کلمه راشي، مدلولونه یې ګڼي، یوازې د مشروقي مطلب نه ورکوي، یعنی مدلول یو نه وي. دغسې سمبولونو ته ادبي سمبولونه وایي چې نه په هغه پخوانۍ ډله کې راځي، موږ چې د سمبولونو کوم کلاسیفیکیشن وکړ، او نه د متن نه بیرون سمبول دی، بلکې کله چې متن ته راشي، خصوصا هغه متن چې سمبولایز دی، په هغه متن کې خپله مانا شیندي. نو په دې لحاظ ویلی شو چې سمبولونه ادبي سمبولونه د علمي سمبولونو سره، د دلالتګرو سمبولونو سره، د تاریخي او ساتیري سمبولونو سره ښکاره فرق لري. هغه سمبولونه د قرینو په مرسته، د قراردادونو په مرسته، یا د یوازینیو مدلولونو په مرسته پېژندل کېږي. خو ادبي سمبولونه دغه وي چې یو خو په کلمه کې وي، بل دا چې په متن کې ژوندي وي، او بل دا چې د متن نه بیرون مانا نه لري، بل دا چې په هغه متن کې ډېرې زیاتې ګڼې معنی لري چې د لوستونکو په تعداد وي.
د سمبولونو د منشی پیسا کې او د څنګه رامنځته کیږي، شاعران څنګه رامنځته کوي، په دې سکه هم ډاکټر صاحب یو څه راته ووایاست. ممکن ځینې کسان د دې اواز وکړي سمبولونه ایجاد کړي.
په مخکې بحثونو کې مو وویل سمبولونه خو په لاشعوري ډول ایجادېږي، خو د ایجاد ځینې مهمې منابع دا دي چې ځینې خلک سمبولونه د طبیعت نه اخلي. مثلا تاسې زموږ په معاصر شاعرۍ کې سیند، غر، چنار، گل، سپوږمۍ، لمر، ستوري او همدغسې ډېر طبیعي توکي په سمبولونو بدل شوي، لکه د لایق صاحب په شاعرۍ کې چونغر دی، د کاروان صاحب په شاعرۍ کې چنار دی، د درویش صاحب په شاعرۍ کې آس، توره او جنگ سمبولونه دي، همدارکم د استاد پسرلي په شاعرۍ کې سیوری، شمع او ګڼ سمبولونه دي. دا طبیعي سمبولونه دي چې د طبیعت نه اخیستل شوي. بل منشا کله کله ملي ارزښتونه یا اساطیر وي، که نه په ملي فرهنګ کې او زموږ په تاریخ کې او په اساطیرو کې ګڼ سمبولونه شته چې پیدا کېږي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې سیل د سیمرغانو شی وزرو کې غونډۍ واخلی، نن له سر اژدها نه څرمن یوسی. په دې کې د اژدها او سیمرغ او بیا په وزرونو کې غونډۍ اخیستل اساطیري پیښې دي چې موږ یې په شاهنامه کې یا په نورو اساطیري متونو کې لوستلي دي. او یا غنمرنګ یاس په ګور شو، ګرګوتی څڼې وخوړې چنجۍ، او د محمود د تاریخ مست خمار مات شوی، د مرګي په زهرجنو زړو میو، په ګردو مو پټ د فخر عرفات، د مومنو زړو للونه یې خوړلي، بیا له سره ژوندی شوی سمنات. په دې یوه شعري ټوټه کې سمبولونه تاریخي دي، ایاز، محمود، سمنات، دغه تاریخي سمبولونه دي. نو سمبولونه بل منبع دینی او مذهبي سمبولونه دي. هغه سمبولونه دي چې اکثره د دیني متونو څخه اخیستل شوي وي، لکه د استاد پسرلي شعر دی چې عام ذهنیت ټیټ وي چې مني د سامري سکندر، لاس چې د فرعون ګیري ته واچوي موسا منه. دلته د سامري سکندر، موسا، فرعون، دا ټول سمبولونه دي او د دینی متنو څخه اخیستل شوي. یا د یزید هر سړی خلاف دی، مګر دا به ګورو چې له حسین سره څو کسه میدان ته رسېدي، استاد درویش دراني بیت، په دې کې هم سمبولونه د دینی متنو څخه اخیستل شوي. خو د سمبول په دې ټول بحث کې چې موږ وکړل، اصلي خبره دا ده چې یو خو په دې باندې باید موږ وپوهېږو چې کوم شی ادبي سمبول دی، کوم نه دی. بله دا چې د نښې سره، د آیکن سره، د انډکس سره او د نورو هغو تخیلي اجزاو سره، لکه تشبیه، استعاره او کنایه او ځینې نور هنري توکي، د هغوی سره باید توپیر وشي، هر څه سمبول نه دی. بل دا چې په سمبولونو کې هم ځینې علمي دي، ځینې تاریخي دي، ځینې ساتیري دي. هغه څه چې ارزښت لري په شعر کې یا په ادبیاتو کې، نوي سمبولونه دي چې شاعر په ابتدایي ډول ایجاد کړي او د دې د لاشعور نه راخوټېدلي وي، او د دې د شعر په متن کې یو ځانګړی مفهوم لري. مثلا د لایق صاحب په شعر کې تاسو کې چونغر وویلی، چونغر همدغسې یو ساده غر دی چې په یو غر باندې دلالت کوي. خو د لایق صاحب په شعر کې په ګڼو سیاسي او فرهنګي او تاریخي بیس لري چې ډېر ژور معنا لري، او د معنا یې یو هم نه دی، په هر شعر کې کېدای شي بېلې بېلې معناوې واخلي. دغه سمبولونه ابدایي سمبولونه دي، او دا بیا یو بل کلاسیفیکیشن هم لري. کله کله د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې واړه سمبولونه وي چې یوازې یو ځل ایجاد شوي وي، جن سمبولونه لوی سمبولونه وی چې دین شاعرانو لوی شاعری ور باندې راځي او پټول شاعری کی تکراریږي او دوی غوړي چې خپل ټول سیاسي فرهنګي او فکری زیرمه ور باندې تشریح کی. مثلا لګا دلار سے شاعری کی مزید چونغر مثال ور کمر کم دي کرور سے شاعری کی لوی سمبول چنار د چې کیدل شي د وطن سمبول وی کیدل شي د معشوق سمبول وی کیدل شي د ځواني سمبول وی کیدل شي د چنار ر کیدل یا د چنار زوال دی ژوند دی زوال یا د ځوانه دی زوال نخوی. نو دغه لوی سمبولونه خصوصا دغه شاعران چې لوی شاعران دي دوی په شاعری کې ځینې ټوله شاعري په یو یا حتی په دوو درو داسې لوی سمبولونه راباندې راڅرخي چې د ده ټول فکري شمسي نظام جوړوي او د دوی په شاوخوا کې ځینې وړ وړ سمبولونه هم د سیارو غوندې ګرځي او دا ټول لاس سره ورکوي د یو شاعر د فکر او د تخیل هغه شمسي نظام تشریح کوي. او همدغه وجه ده چې سمبولونه د یو شاعر فکر او تخیل ته د یو لوی نظام په ورکولو کې ډېر زیات رول لري. هغه شاعران چې سمبولونه ایجادولی شي او بیا دغسې لوی سمبولونه چې لوی افکار او د دوی موافل ضمیر پرې تشریح کیدی شي د دوی تخیلي انځورونه ورباندې تشریح کیدی شي دا دوی ته د هویت په ورکولو کې او د دوی د هنري شناخت په جوړېدو کې ډېر زیات رول لري.
مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه محمد صاحب.
پروانو پروانا یلا کروتا